द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ग्रानो रुदुन को औ कतुन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो औ टीवी दे नन द ज़ियारत रोज काल 2015 द जून द म्याश्ती सलोरा मने थदा औ वक्षे प पाकिस्तान के देश पे लस्त जे تو افغانستان کی دی دش پہ نہانی میں اور دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دغر میں یو بجا دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی پدے یو ساتا خبری خبرونہ کے درتا زما حوش چلیل
او زو شویب زادہ
ہر کلی وایو او نن با تاسو خبرونو کے واورے
دا افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا افغانستان او پاکستان ترمنزا استخباراتی سند لاسلیک کولو سخت مخالفت کړي او زیاته کړي دا چې دغه فیصله دی بیرته واغسته شي
او په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او چارواکي وایي د پولیو پرنس کې روان کل 90% کمې لیدل شوې په خبرونه کې به د هغه ماشوم د ژوند قصه واوري چې اوس د پولیو وایرس مازوره کړی دی
د پاکستان د خزانه وزیر سرکار د مالیکال 2014-15 اقتصادي سروي اعلان کړی چې پکې حکومت یو شمیر اهداف ترلاسه کولو کې پاتې راغلی
او رومبی باندې کو د خبرونو تفصیل
د پاکستان د خزانه وزیر سرکار د کال 2014-15 مالی کال اقتصادي سروي اعلان کړی چې پکې حکومت خودل شو یو شمیر اهداف تر لاسه کولو کې ناکام شوه حکومت د جی ڈی پی اقتصادي ودی د شر هدف نه دی تر لاسه کړی د خزانه وزیر ویلي د جی ڈی پی خودل شوی 15.1 هدف کې حکومت 0.4 فیصد هدف ترلاسه کړی دی حکومت د ترقی دریش اهدافو کې یوازې 15 اهداف ترلاسه کړی دی د خزانه وزیر وی د کال 2003 مناسب په اول ځل د ګرانې په شر کې کمی راغلی او دا چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر مضبوط شوی دی خو نوموړي منلې ده چې برآمداتو او د ملک دننه بهرنۍ سرمایه کاری کې کمی راغلی
او د پاکستان صدر ممنون حسین ویلی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به د آخري ترهګر د وژلو پورې روانه وي د پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا په مهال پاکستانی صدر ممنون حسین ویل چې د ترهګرو له منځه وړلو په معامله ټول قام یو موټی دی هغه ویل چې د بلوچستان او قبایلي سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترهګر د مسلمانانو بیلابیلې فرقې او اقلیتونه په نښه کوي صدر ویل چې بیلابیلو فرقو سره تعلق لرونکي خلک او اقلیتونه د پاکستان یو شان وګړي دي او هغې ته به تحفظ ورکول کیږي
د پېښور هایکورټ د جیل چارواکو قبایلي انتظامیه ته امر کړی دی چې د اسامه بن لادن په وژنه کې نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ ته د اجازت ورکړی شي چې د سره په جیل کې لیده کاته وکړي د پېښور هایکورټ دغه فیصله ډاکټر شکیل افریدی د ورور جمیل افریدی په خواست اورولې ده د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ د اګست کال 2012 راسره د سره ملاقات ته نه دی پرېښودل شوی د پېښور هایکورټ ویلي د قیدیانو سره د دوی کورنۍ په میاشت کې دوه وارې ملاقاتونه کولی شي او که جیل ډاکټر شکیل کورنۍ ته دغه اجازت ورنکو نو دا به د عدالت توهین وي
او د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او وای پاکستان کې روان کال د پولیو پرنس کې 90% کمی راغلی اداره وای د جنوري نه را پدی خوا سلیریش کې سونه مندل شوی چې 90% کمی ښکارا کوي تیر کال په دومره وخت کې د غشمیره سلورتیا و پاکستان کې په تیریو کال کې 306 کسان د پولیو ناروغۍ ځپلی وو چارواکي وایي پاکستان کې د ترهګرۍ او بدمنۍ له کبله د پولیو د مخنیوي د واکسینو مهم په کامیابۍ سره نشي چلیدی
اخره پاکستان بلوچستان ایالت خوزدار ضلعه کې د درنو بارانونو له وجې راغلو سیلابونو کې 40 کسان اوبو وړي دي چې پکې د 1400 مړي موندل شوي دي د خوزدار ضلع ډیپټي کمشنر ویلي دي چې دغه کسان په یو ګاډي کې روان وو چې په لاره سیلابي اوبو د ځان سره وړي
او د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو خبرداري ورکړه د هیواد په مشرقي برخو کې د یاغیانو د مرستې لپاره 9000 روسی پوځیان ورغلي دي هیواد دی د یوې لوی حملې لپاره تیاری وکړي نوموړي دا تبصره نن پارلیمان ته کړي او ویلي د دوی هیواد ته لوی خطر راپیښه شوې ده
د مصر یو اعلی عدالت ویلي د بخوانی صدر حسنی مبارک پر ضد په کال 2011 کې د نوموړي د واکمنۍ خلاف احتجاجونو په وخت د خلکو د وژنې مقدمه په دوباره اوریدل پکار دي عدالت نن د 13 فیصله پر ضد خواست منظور کړي چې پکې د حسنی مبارک خلاف د وژنو تورونه لری کړي شوي وو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د ډیو ریډیو د خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوړی او په ټلویزیون سټونی ګوري. هم قدرمن اوریدونکو تازه او مهم خبرونه مو اوریدو. یو شمیر تفصیلی رپورټونه چې پکې ویډیو رپورټونه هم شامل دي د دې خبرونه برخه دي. تر ټولو مهم خبر تاسو په خبرونو کې اوریدو چې د افغانستان بخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان او افغانستان ترمنځ استخباراتي معلوماتو سند لاسلیک کولو سخ مخالفت کړي او زیاته کړي چې دغه فیصله دی بیرته واغستې شي. ښاغلی کرزی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د پاکستان په حق له د ملي وحدت د حکومت سیاست سم نه دی. هغه زیاته کړي چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI ترمنځ استخباراتي معلومات شریکولو لاسلیک د افغانانو د ملي ګټو پر ضد دی. قدرمن اوریدونکو د ښاغلي حامد کرزی سره د آشنا ټلویزیون رحیم ګل ساروان ملکه کړي. ستاسو پام مو ته راګرځو.
آیا د ولسمشر غنی بهرنۍ پالیسۍ په سم لور روانه ده او په ځانګړي ډول د پاکستان سره د هغه د چلند په تړاو؟
د پاکستان په هیڅ کې پالیسۍ صحیح نه ده، خصوصا د اخیر امضا د امنیت ملي ترمنځ او د ISI ترمنځ د افغانستان د پاره ډېر لوی زیان دی. دا سند معمول وستی کله چې امضا شو اسام الدین خان چې خدای جوړ لري ډېره میړانه یې وکړه، وطن دوستي وکړه اسام الدین خان او دا سند یې ماته راوړي. ما ټلیفون ورته وکړ چې دا څه امضا کوې، ما کوه یې چات وکړه، دا ډېر مهم قضایه دی، په دې کې باید دول چې سر یو مامور یم رئیس صاحب زه څنګه وکړم، پر ما امر سعودي مجبور امضا کړم. اما ښه چې مجبور یې نو بیا دا سند راوړه ول په سترګو، کله چې امضا شو په منډې دا سند راته راوړي، او هم پښتو هم دري هم انګریزي. درې سره ما دلته په دغه اتاق کې ولوستل. دا سند په ډېرو واضح ټکو د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف دی. دا سند په ډېرو واضح ټکو په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په خلاف د اختناق سند دی. په دې سند کې ځای ویل شوی دی چې ISI او ملي امنیت افغانستان باید په ګډه ذهن سازي وکړي. ذهن سازي دا معنا چې خلکو ته داسې معلومات ورکول شي چې د دوی د فریب باعث. بل ځای داسې ویل شوی دی چې که څوک د دغه همکاري مخالفت کوي مخرب بلل کېږي او د هغوی د مخه ونیول شي. دا معنا اختناق. دا معنا لکه په پاکستان کې چې ISI په اختناق اخته دي او د خلکو په بندي کولو اخته دي او د خلکو په ورکولو اخته دي، په افغانستان کې به هم د ISI په فرمایش د افغانستان خلک نیول کېږي او ټکول کېږي. په بله معنا که چا په افغانستان کې د وطن دوستۍ غږ وکړي یا د استقلال غږ وکړي، هغه به د ISI په فرمایش بندي کېږي. درېمه مهمه خبره، دلته جدای طالبان ته اشاره شوې ده، مصالح جدای طالبان ته. موږ په افغانستان کې جدای طالبان لرو الحمدلله، متحد وطن یو. آیا دا زمینه سازي ده ودی شي په افغانستان کې؟ او که د پاکستان او د ISI مطلب د ډیورن اغاړې ته دي، موږ ډیورن منلی نه دي. ګندمک امضا شو، امیر یعقوب خان امضا کړې، د افغانستان ملت ونه مني. ډیورن امضا شو، عبدالرحمن خان امضا کړې، د افغانستان ملت ونه مني. ابدن یې نه منو. د انګریزانو زموږ پر سینه دا زخم راچولی دی او په زخمیان کړي یو، د افغانستان ملت دا زخم نه دی منلی. آیا موږ دا وایو په دې معنا چې مسله چې دای طلب چې بلوڅ او د ډیورن دا غالت پښتانه دا مجرمین دي، او موږ به د پاکستان سره لاس یو کوو، دوی به ټکو، هم به تر خپلې ادعا تیر یو، تر خپل حق تیر یو، او هم به هغه مظلوم ټکو. بلوڅان خو مظلوم دي په پاکستان کې، او زموږ ورونه دي، زموږ سره په خاوره کې شریکان دي. دغسې نور. نو د دې سند زه مخالف یم، او ما په دې کې رئیس جمهور ته ټلیفون وکړ، ورته مو ویل چې ډاکټر صاحب اشرف غني دای څه کړي، دای دفاع کوله. په دې باره کې په دغه سند کې چې دا سند نامشروع دی، په هر صورت ګندمک هم نامشروع، چا ونه مني، پاچا امضا کوي خو چا ونه مني، ډیورنډ عبدالرحمن خان امضا کوي خو چا ونه مني، تر اوسه چا نه دی. دا سند هم نامشروع دی، د تطبیق ځای نه لري د افغانستان په ملت کې. خدای دې وکړي چې هر حکومت وي، که امریکا په زور چلیږي، که د انګریز په زور چلیږي، که د پاکستان په زور چلیږي، دا څوک نه مني، د افغانستان ملت یې نه مني. نو ما رجمور ټول چې دا غلطه ده او په دې حصه کې مې لاره درسره جلا ده او په دې حصه کې زما او د جفیلي ادارې لاره مطلق جلا.
ګران اوریدونکو کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او چارواکي وایي چې د پولیو رنس کې روان کال 80% کمی راغلی دی، خو اوس هم یو شمیر داسې ماشومان شته چې د پولیو وایرس له وجې معذوره شوي دي. هم د داسې یو ماشوم قصه د شاهین شاه افریدی په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوم.
قدر علاقې مټه مغل خیل 2.5 کلن محمد رحیم بدن کې 100 ورځې وړاندې د نړیوالې صحت ادارې ډبلیو ایچ او لخوا د پولیو وایرس تصدیق شوی. د پلار طارق رحیم وایي چې 100 ورځې وړاندې د تبې سره سره یخ پی هم بې دمه شوی وي او دې زیاتوي چې زوی ته یې د پولیو ضد قطرې ورکړې وې، خو دغې باوجود یې هم په بدن کې پولیو وایرس وموندل شو.
اول تمپریچر او د هغې نه پس بیا چې ډاکټر لمې بوت هغه ول انجکشنو لګول هغې سره خپو کار پرې نو ډاکټرانو بیا هغوی ته یو ټیسټ واغشت څه سیمچ کې را باندې وکړل، هغوی بیا وایي چې دته پولیو وایرس شوی.
خوځایي صحت محکمې چارواکي وایي چې د دې ماشوم ته تر 1.5 کال عمر پورې پولیو ضد قطرې نوې ورکړل شوې او محمد رحیم بدن کې یې د وایرس تصدیق وروستو په ټوله علاقه کې متواتر د پولیو ضد کمپینونه چلولي.
د معلوماتو تر مقام هغه تقریبا د ډیر وخته پورې لکه 23 ماه دغه ایج دی، د 15 ماه پورې هغه مطلب دا دی چې ریفیوز و. نو بیا مطلب دا دی چې یا یو ډوز یا دوه ډوزه مطلب دا دی چې هغه بیا دا راس خوړلی دي، خو دا تر د ډیر ټایم پورې مطلب دا دی چې دا ریفیوز و.
ځایي صحت محکمې چارواکي وایي چې وړاندې په دغه سیمه کې د انکاریانو والدینو شمیر ډیر و، خو ولې اوس د ځایي مشرانو په مرسته په کامیابۍ سره هر یو کمپین تر سره کوي.
والدین لکه دلته کو نوی شوی چا نی کړي نو څنګه چې د هسپتال دی، د هسپتال د زموږ د زنانه په خپل ځی ماشومان بوزي او داسې سنشته دی چې ګینیر زموږ خلک ماشومان نه بوزي هسپتال ته، خو زیات دا اوس چې دا کم دی حکومت دا پروګرام شروع کړی دی چې په کورونو باندې ګرځي، نو بس زیات خلکو پیږي چې یاره راضی او کو چاته داسې مشکلات راغلي نو هسپتال نږدې دی ورځي.
د شبقدر صحت مرکزونو کې د روټین ایمیونایزیشن لپاره ویکسین موجود وي چې پکې د پولیو ضد ویکسین هم شامل وي او کوم ماشوم چې د کمپین په دوران کترې خلو نه پاتې شي نو په دغه مرکزونو کې ورته د پولیو ضد کترې ورکړل کیږي. خو صحت محکمې چارواکي وایي چې زیات لوډ شیډنګ له وجې د ویکسین په مناسب درجه حرارت ساتل ورته مشکل وي.
چې هغه ټمپریچر مینټین ساتل مشکل دي، ځکه مشکل دي چې په 24 گھنٹې کې 3.5 گھنٹې بجلی وي، نو په دغه بجلی باندې ټمپریچر مینټین ساتل ډیر مشکل دی. هغه هر هغه ټیکنیشین مطلب دا چې دا دغه وي چې دې د سار نه لکه اوس دا ما ویکسین کیریئر دی، زه دا مر ویکسین راخلم ز خپل ډیلی پراګرس ته ګورم چې زما نن با لکه دا روز یا د هفته یا د پیر یا د منګل زما دا مر ویکسین لګي، نو ز اندازتن هغه مر ویکسین را واخلم.
یادونه دا چې تیر کال پاکستان کې 306 د پولیو کیسونه را مخته شوی، ولې د روان کال تر اوسه د غشمیره 20 ده چې په کې خیبر پختونخوا کې 2 کیسونه رپورت شوی. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی، چرسده.
ګران اردن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر من اردن کو د سیمه نه یو شمیر نور ویډیو رپورټونه هم لرو خدا وخت ای وسړین تاسو په امنا ګرځو قدر من اردن کو د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز چودري دا وخت د واشنگټن په سفر نه تیر شپه په واشنگټن ډی سی کې د پاکستان په سفارت کې خبرونه سره خبرو اترو کې ویل دي چې په دې روان سفر کې به د امریکایي چارواکو سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د نیوکلیر سیول ټیکنالوژي په اړه هم خبرې اترې کیږي. تاسو ته بدریا ده کوم چې امریکا د وړاندې نه د هندوستان سره د غلوزنامه کړې ده او 13 ورځې بیا د امریکا د خارجه چارو سیکرټر آشتن کارټر د هند سره د عصري کیمیایي او حیاتیاتي وسلو نه د پوځیانو د محفوظ ساتلو او پوځ لپاره د موبایل هایبرید پاور نظام جوړولو تړون هم لاسلیک کړی دی. زموږ همکار بیروز خان صاحب زموږ سره سټوډیوز کې ناست دی. بیروز صاحب، تاسو تر کله وایي په خیر علي؟
ډیر مننه.
بیروز صاحب، په داسې حال چې امریکا د هندوستان سره دغه معاهده کړې ده، بیا د امریکا د دفاع وزیر اوس 13 ورځ یو بل لوازنامه هم کړی د پاکستان چې کوم خارجه سکتر راغلی دی د امریکې نه د نیوکلیر سیول ټیکنالوژي د معاهدې یا غوښتنه دې کوي، څه ګڼي؟ پاکستان دومره باوري دی چې امریکا به ورسره دغه معاهده وکړي یا د سیول نیوکلیر ټیکنالوژي اجازت به ورکړي؟
څنګه تاسو په خبرونو کې هم ویلي دي، د پاکستان د او د امریکا چې کوم د خبرو لیول دی هغه نه اندازه کیږي چې سیکرټری لیول د پاکستان نه د انډر سیکرټری لیول دلته نه دی او د هند سره چې کوم دی هغه د دفاع وزیر د هند او د دفاع وزیر د امریکا، نو د کی خو یو خدغه خبره خبره بل بیا ده چې د هند سره کوم معاهده شوی ده پرون هغه نه خبره راوخلو، نو هغه امریکا او هند په دې باندې متفق شوی دي چې نیوکلیر ټیکنالوژي هغه چې هغه د وسلې جوړولو لپاره نه بلکې الته انرژي راکول شو، څنګه چې دا تاسو وی د پوزیانو لپاره کوم خاص یو قسمه دریشي جوړول دي او دغه شانتي د سمندر لپاره دي، دغه نور مختلف انوایرنمنت لپاره دي، دغه هغه وجه دا ده چې د پاکستان د هندوستان جمهوریت د هندوستان د سټیټ ذمہوار حیثیت چې کوم دی هغه ټوله نړۍ منلې ده، ټوله نړۍ مني، او د دې په مقابله کې بیا دا چې هندوستان یو لوی ملک دی او پاکستان د هند سره د دشمنی په بنیا صرف دنیا ته دا باور ورکول غواړي چې موږ سره هم یو شانتي تاسو هغه کوي سلوک کوي، نو هغه په مقابله کې که پاکستان دغه ته وګورو په د پاکستان او د امریکا چې الته کې معاهده وشوه او د پاکستان او د امریکا په منځ کې خبرې په دې روانې دي چې کوم دغه د نن پلوریفریشن ټریټي دا ان پی ټی چې ورته وایي، پاکستان وایي زه دا نه دسخطوم، امریکا ته غواړي چې ته د ټول نړۍ ځکه چې دا ضمانت ورکړي شي چې دا وسله به نور نه خوري، نو او پاکستان صرف په دې باندې هغه زور اچي چې موږ دا ضمانت ورکو چې موږ به وړمبه به موږ یعنی ټیسټ نه کوو، موږ که وسله جوړه کړې ده یا جوړو هغه به ټیسټ کوو موږ وړمبه نه، مطلب دا چې انډیا او کې بیا نه پس په موږ کوو، خو د دې سره سره چې کوم دی د پاکستان زور تاریخ ته چو ګورو د شمالي کوریا سره د ایران سره د غشانتي د لیبیا سره هغه ټول د ټرست چې یو ته وایو اعتماد چې کوم دی نو پاکستان لا تر اوسه د نړۍ حاصل کړی نه دی، نو تر څو چې د پاکستان دې ته نه تیاریږي چې د ان پی ټی شو یا سی ټی بی ټی شو دغه شانتي نور رژیمز په دې دغه ورکړي دي چې کوم کوم امریکا ته غواړي، نو د اعتماد هغه ماحول نه دی جوړ، نو دا خبرې به وګدیږي دا به روانې وي، خو داسې ښکاري نه چې دا کومه د انډیا سره په کوم لیول شوې ده او امریکا د پاکستان نه کوم ضمانتونه غواړي، نو ماته نه ښکاریږي چې په نږدې وخت کې خو داسې قسمه یو معاهده وشي.
ډېره مننه بیروز صاحب. مننه. ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر من اردوونکو سم تاسو پام را ګرځو د خیبر پختونخوا کې شوی بلدیاتي انتخاباتو په حق لا یو بل رپورت ته. ګران اردوونکو، په داسې حال چې په خیبر پختونخوا کې د صوبایي حکومت لخوا بلدیاتي انتخابات ترسره شوی دي، خو په دغه انتخاباتو باندې اوسم نیوکه روانې دي او یو څو شپې وړاندې په پیښور کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف چې کوم ګوند چې کوم سره په حکومت کې شامل دی، ائتلافي ګوند جماعت اسلامي، د هغې یو مشر په پېښور کې مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې پکار ده چې د پی ټی آی والا یو آل پارټیز کانفرنس راوغواړي په دې بلدیاتي انتخاباتو کې، ځکه چې په دغې کې د درغلیو او د بد انتظامۍ ډېر تورونه او شکایتونه شوي دي. د دې سره سره په اسلام آباد کې ګران اردوونکو د خیبر پختونخوا بټګرام ضلع ځینې زنانو هم نن احتجاج کړی دی. دې احتجاج کړی چې په بټګرام ضلع کې دې ته سهولیات هم پوره نه ورکړی شوي او په ځینو سیمو کې دی بیا اوټ اچولو ته هم نه دي پرېښودل شوي. د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان نه نور تفصیل اورو.
اخه تاسو راته وایي چې ولې تاسو دا احتجاج روان کړی دی؟
مونږ دا څه کړی کنه چې زلا برکرام کو ظلم کړ دی د حکومت او دا څه غریبانو باندې ظلم دی. خزر راغلی دی پاړیو نه دی پلا پلا دغه نه ځنګل نه راغلی دی برکرام ته او بټموړی ته شملای ته موږ حق نه دراکړی. مونږ په دې وجه نه مونږ راغلو اسلام آباد ته زمونږ واړو واړو بچی او ظلم داسې مونږ ته کړی کې سهار نه ماښام پورې مونږ ناست وو بټموړی کې شملای کې پلنګ باندې مونږ باندې لکه حق نه دی ملاو شوی. په دې وجه نه دا خلک دا جنکۍ دا ټول مونږ راغلی دلته او مجبوری د وجه نه نه مونږ څخه کرایا وو نه مونږ سره ګاډی او نه مونږ سره سی وو مونږ مجبوری د وجه نه راغلی. مونږ باندې ډېر ظلم شوی دی. ادا زمونږ مونږ د حکومت نه غواړو. حکومت ذمېداري اخیستی وو چې خواتین خپل حق به اخلي. ولې چې حکومت چې کومه مونږ له حق نه دی ورکړی مونږ به انشاءالله حکومت نه دا خپل حق به غواړو. ګوره د ماشومانانو پرېښې دي وطن کې او مال پرېښې دي، میخې پرېښې دي، بیزه پرېښې دي، بچی پرېښې دي، راغلي دي. دا ظلم چې څنګه مونږ باندې کېږي نو داسې ظلم چا باندې څوک نشي کولی. ولې زمونږ د حکومت ته دغه ده کې دغه د حکومت نه مونږ غواړو چې حکومت دا زمونږ کار چې کوم دی نو دا نه کوي. دا الیکشن ولې دومره نه کړی دی؟ مونږ باندې مونږ مسلمانان نه یو، زمونږ بچی نه دي، زمونږ حق نشته. مونږ الیکشن نه دی ورکړي. دا پاکستان کې دا چې الیکشن کوي دا چا لپاره کوي؟ جانور لپاره کوي، بیزو لپاره کوي، کې انسانانو لپاره کوي. دا ظلم ولې شوی دی؟ دا هر چې کوم دی نو دا به مونږ انشاءالله مونږ له دوباره مونږ الیکشن کوو او کومه مخکې الیکشن چې شوی دی هغه مونږ نه منو، بالکل نه منو. مونږ باندې ظلم شوی دی. سهار نه زمونږ حق نه دی ملای شوی. مونږ راغلي ماښام پورې ناست وو کې تسې تږې داسې ناست وو. مونږ داسې کار دی چې دا خپل حق حکومت نه غواړو. نواز شریف حکومت کې د وزیر اعظم ته مونږ د ټولو خبرو پته ده، لیکن خبره دا ده چې مونږ بیا ته پاتې کیږو. مونږ خو سجن ور خو نه یو چې دغه باندې اسمان باندې راځو. مونږ خو ځمکې باندې راځو. نه څنګه چې ظلم زمونږ وطن کې د شملای او بټموړی کې او دې کې نو دا حکومت دغه ذمہواری ده. مهرباني حکومت ویل د زمونږ ذمہواری ده.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجه شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
گران اردوونکو کتونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټی وی خبری خبرونه ته غوږی وړاندې کوی. یو خوندور رپورټ مهوډن چې د سواد کلام واده یو داسې سیمه ده چې ډېر سیلګرانی د ځمکې په مخ جنت ګڼي او په اوړي کې چې د خارونو خلک د سختې ګرمۍ نه تنګ شي نو ډېر د مهوډن مخه کوي او د دې سیمې قدرتي نظارو او یخو هواګانو نه خوند اخلي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری هم د یو څو ملګرو سره مهوډن سیمې ته تللی او د دې سیمې ښکلا په هکله یې یو ویډیو رپورټ را لېږلی. نو راځئ چې دې نه خوند واخلو.
زیل مهوډن بای زیل مهوډن ان دنیا ایسه آگے دنیا ہی نہیں ہے آخری دنیا
مهوډن د سواد د قدرتی حسن د تندی ټیک د کلام وادینا شاوخوا سلویخ کیلومتر لری د غرونو په منځ کې پروت دی چې نظاریته د لری لری سیمو خلک راضی او د سواد د خکولانه خوندونه اخلي
دلته مونږ دا کیشته کاروبار کوو میلمانه راځي اخته نه مونږ هغه باندې چکر لګو بر جزیره واټر فال ته مونږ وړو هغه 500 روپے ریټ دی اتنه لز دولس کسان ممکن وو او پوره ډرون چې کم دی دا 3 کیلومتر دا ډنډ دی د دې مونږ الو 100 روپے لز دولس کسان ممکن وو
کسه هم د ماهوډن قدرتی حسن زړه راخون کې دی خو د بهر نراتلون کې سیلانیان یې د سخت لارو سر ټکوي
مونږ ویرا شي د موډن د نظر په وګورو لکه چې د دې څنګه حالت ته ډېر خسته زی دی خو چې بس خلک او دا ته توجه ورکي او لکه دغه وکړي چې د روډه په دې باندې څه دغه وشي
ماهوډن ته راتلون کې سیلانیان وایي چې یخی هواګانې او قدرتی نظاری روح او بدن دواړو ته سکون ورکوي
زموږ د مارګری د سعودینه او د دوبین راغلی دي او موږ د خپل پروګرام په کوو او بس موږ د هوټل په کې او ګپ شپ په کې دامي وعده شي کنه
که څه هم د بهر ملکونو سیلانیان ماهوډن د ځمکې په سر جنت بولی خو ځایی خلک وایي باید حکومت یې د قدرتي ښکلا قائم ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي
تاسو وایس اف امریکا دیوار رادیو اورئ
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دا یقین ساسو به هم زړونه شوی وی چې د سوات موډن نو دغه شانتي د خیبر پختونخوا بلوچستان او قبایلی له کوچ کې نورې خسته سیمې دي دا غي په دې ګرمیانو کې خصوصا سفر وکي ځکه چې یو خو دغه تل ګرمي کم وي او بل دغه زینا د قدرتی نظارو نه هم ډک دی او سم تاسو په امر ګرځو په عراق او شام کې د تندرا وړلې اسلامیک سټیټ پرزد روانو عملیاتو په حقله یو ویډیو رپورٹ تاګر نن دونکو په داسې حال چې په عراق او شام کې تندروا وسلوالې ډلې یا خود سره اسلامي ډلې اسلامیک سټیټ یا داعش پرمختګ کړي د امریکایي چارواکي کړي چې په دغه دوه هیوادونو کې د امریکا صدر باراک اوباما چې کومه پالیسی ده هغه کامیاب روانه ده د امریکا صدر باراک اوباما په عراق کې یو وار بیا د پوز لیګل نه غواړي غواړي چې په عراق او شام کې د داعش تندروا ډلې چې کوم مرکزونه دي هغه په نخ کړي تفصیل د وایس اف امریکا په یو ویډیو رپورٹ کې زموږ همکارا
په پیرس کې د داعش مخالفه خپل همکارانو سره مشورې وروسته د امریکا لخوا یو اعتباري بیان داسې دی
داعش چې په شروع کې په عراق کې څومره سیمې کنټرول لرلو اوس د هغې نه 15% کمې برخې کنټرول لري دوی د خپلو تونلارو او سازو سامان غټه شمیره بیللې ده
د تیر شروع په ورځ د خارجه وزارت نائب سیکرټر انټونی بلنکن ویلې دي چې کله راهسې د داعش پر ضد ائتلافي عملیات شروع شوې دي نو هغه وخت راهسې لس زرونه زیات تندلاري وجلې شوې دي دا د ترهګر ډلې ته ډېر غټ زیان دی او د امریکې استخباراتي معلوماتو تر مخه د داعش ډېر شونه تر 50% پورې جنگیالي وجلې شوې دي خو د دې زیان باوجود داعش تندلار ډلې د واپس کېدو لارې موندلې دي او د عراق په رمادي او د شام په پالمیرا سیمو کې مهمې ګټې ترلاسه کړې دي د امریکې د خارجه وزارت مویانده میری هارفوي
This is just sort of one fact and figure
دا خو یو حقیقت او یو شمیره ده دا یو په مننه ده چې مونږ به د دې په ذریعہ د اندازې ولګو چې دا پوزي کاروایي څومره اثر نه کده
اوس امریکا د خپل دښمن د تابع کولو لار لټي ځکه چې د دې امریکای د فکر مندې سبب جوړ شوی دی یو سړون کې بل روګیو وای
امریکای د داعش د طاقت او د دې د ستراتیژیکي صلاحیتونو دواړو غلطه اندازا لګولې ده
پدې کې د داعش جسامت هم شامل دی او ځنی تجزیه نگاران وایي چې د ترهګر ډلې سره 50,000 جنگیالي کې دي شي او نور هم بھرتی کیږي
داعش هر میاشت د ګرد نړۍ نه سل ملکونو نه 1,000 جنگیالي بھرتی کوي
د امریکای د استخباراتو چارواکي وایس اف امریکا ته ویل دي چې د داعش د وجلې شوو تندلارو شمیر د دې ډلې صلاحیتونه تعالی ترغه کړی دي او د دې مخ په وړاندې تګي راهي سار کړی دي خو دا چارواکي دا هم وایي چې داعش نن هم یو تکړه قوت دی
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. د امریکې برآمداتو او روزګارونو ته وده ورکول لپاره کارکونکي او حکومتي اداره دومره لانجمنه شوې ده چې د جون میاشت اخیره پورې ختمې دي شي کچرې کانګرس دې لپاره ګامونه پورته نه کړل. د برآمداتو او درآمداتو د بینک کار بهرنۍ کمپنو ته د امریکایي برآمداتو غوښتو لپاره مالی، تکنیکی او د انشورنس مرستې وړاندې کوي. او دغه بینک چین ته آیس کریم برآمد کوونکي یو ورکوټ امریکایي کمپنی په شمول د غټ امریکایي کاروبارونو نه پیسې ترلاسه کوي. په دې کله باندې د وایس آف امریکا خبریال جیم رینډل یو ویډیو رپورټ تاسو ته د فوزی انجم په غږ وړاندې کوو.
د دنیا ډیر کارونه خپل سره کې یو غرق تعلق لري او دلته د امریکې یو مشهوره آیس کریم جوړولو والا کمپنی بیسټس په یو سخت وخت کې راګیر ده. په دې کې چې ریزر پزر د امریکې کانګرس صدا سي فیصله اونکړه چې د دوی آیس کریم چین ته د لیګلو والا کاروبار ورسره بچ پاتې شي، نو د رواني جون د میاشتې تر اخره پورې کې دی شي چې د دوی کال اتل سوا یو شپږم نره روان کاروبار ډیر خراب شي یا پټپ ودریږي او ډیر کارکونکي د روزګار نه لاس وینځي. کیسه دا سي ده چې دا کمپنۍ د خپلو جوړ کړو آیس کریمو نه پنځو کې یو برخه چین ته لیږي چې په دې کې ډیره ګټه ده او په دې لړکې د امپورټ ایکسپورټ بینک ورسره په دا رنګ لاس کوي چې دوی ورسره خپل بهر ته لیږلو والا مال بیمه کړي او داسې کچرې د بهر والا مال اخیستونکي بیا ادا کولو کې پاتې راشي نو دا بینک ذمہ وار وي. خو اوس د یو ایئرلاین له طرفه او د ریپبلیکن پارټي د ځینو کسانو له طرفه په دې بینک باندې اعتراض راوچت شوی دی. د بیسټس آیس کریم کمپنۍ پرزیډنټ مایکل سترینج وایي،
I am terrified that they're not going to renew the XM Bank's charter.
زه ویری ګم چې د XM Bank charter به بیا تازه کېدو ته دوی پرېنګ دي او موږ د پاره به پدې کې ډېر نقصان وي، ځکه چې موږ به د بهر ملکونو ګاکانو سره د دې بینک له برکته به د نقصان د سویری تر نه کاروبار کولای شو. بل خو ډیلټا نومې ایرلاینز والا پدې بینک دا اعتراض لري چې د بوئنګ جهازونو جوړولو والا غټه کمپنۍ هم د دغه XM Bank په مدد سره خپل جهازونه د بهرنو هیوادونو ایرلاینز باندې پر رعایتي بیه باندې خرڅوي او داسې بیا دغه ایرلاینونه خپل ټکټونه زمونږ په نسبت ارزان ساتل شي او زمونږ کاروبار ورسره اغیزمن شي. چې مسافران کم وي نو خود مونږ ملازمان هم کم ساتو. د ډیلټا سی ای او ریچرډ اینډرسن په یونیفارم کې خپل پایلټان او فلایټ اټینډنټس کانګرس ته راوستي وو چې د خپل نقصان بیان وکړي. ریچرډسن ویل، زه دلته ځکه راغلی یم چې د دوی د روزګار تللو په اړه خبره وکړم او دا د ایکس ایم بینک له وجې دوی سره شوي دي. یو خوا خو د ایکس ایم بینک دا کیسه روانه ده چې ایرلاین ته پکې نقصان او آیس کریم کمپنۍ ته فایده ده. اوس پته نشته چې کانګرس به څه فیصله کوي. بلخوا یو کم نوی کلنه بیټی جین اراده لري چې د بیسټس خوندور آیس کریم چې د ماشوموالي نه په هغه عادت ده اوس به هم خوړل جاری ساتي.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگئی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com زمگا ایمیل پتا ودا سی لکئی deewaradio@voanews.com چی دا سی بے لکئی voanews.com
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ډیو ریډیو د خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنه غوري او د خبرونه په ټلویزیون سیټ باندې ګوري. هم قدر نه ودون کو وسوم تاسو په امره ګرځو ایوبل خوندور او معلوماتي ویډیو رپورت ته. د امریکا په لاس انجلس خار کې کوم چې د فلمونو جوړولو خار دلته کې پنځه دی ورځو کې د وړو فلمونو یو فیسټیوال شوه دی. په دغه فیسټیوال کې قدر نه ودون کو دغه فلمونو موضوع دا وا چې هغه خلک چې امریکا ته راشي دغه تعلق د بل هیواد د بل کلچر سره وي او غي دلته څنګه په امریکا کې بیا د ماحول سره او د کلتور سره بلد کیږي او خپل چې کم پلارنی هوادونه دي هغه کلتورونه دي هغه یادې هم په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو تفصیلی ویډیو رپورت زموږ همکارا ماوی چلی وړاندې کوي.
دا فلم د کاریفونا قسم خلکو په باب لا جوړ کړی شوی دی. څوک چې د بریادم امریکې په وستی سیمه کې آباد دي او د افریقې جزائر غرب الهند او اراواک سیمه د نسلونو سره تعلق لري.
منګ دلته امریکای ته او نور ملکونو ته راغلی یو، بیا زمنګ بچي خواهش کوي چې دوی امریکایان شي. خو چې کله منګ دوی ته د غریفونو د اهمیت په باب لا تعلیم ورکو، نو دوی په دغه جبز د کولو کې خپل مینخ کار کوي.
د پاین ریچ سیمه کې لا کوله خلکو یو قصه د هولیمن یا د زبرګ سړی په نوم مشهور ده. په دې کې امریکا او ډیکلس وایټ یو روحاني مشر خای چې د سجرم په تور کې قید کړی شو دی. فلم ساز په دې ټوله معاملہ مقدمه کې خامی ویني او دا د بیغوره نیستۍ او د شتمنې د ثقافت په پس منظر کې بیا د سره کوي. دا فلم سیمن جوزف او جینیفر جیسن په شریکه جوړ کړی دی. څوک چې ښځه خاوندي دا یو وړه کیسه ده، خو ځینې لوی مسلې پکې چوتې کړې شوې دي. ګډا کوونکی اولو یمیس په فلم ریدم او باډی لینګویج کې د ګډا په خپله ډله کې د لاتینی جزائر غرب الهند او د امریکنی جاز موسیقي مظاهره کوونکي شامل دي. اصل کې دا فلم په مختلفو ځایونو کې زموږ د زیبایي هنرونو د مظاهره کولو څو کال وروسته جوړ کړی شوی دی.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.
اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. اوس په شوې سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې ادا کتنې وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریا په تیر ګل د هغې یوې مقدمې د فیصلې کې دوه په موضوع لیکلې ده. کومه چې اوه کال وړاندې یوې مسلمانې جینۍ د امریکې په اوکلاهاما ریاست کې د تیارو جامو په ایبر کرومبی اینڈ فچ نومي سټور اچولې وه، ځکه چې ایبر کرومبی اینڈ فچ نومي دغه سټور دغې مسلمانې جینۍ ته په سټور کې د نوکرۍ ورکولو نه صرف په دې وجه انکار کړی و چې دغې مسلمانې جینۍ به د خپل سر په ټولو دپاره حجاب کولو او د دغه سټور د د سر پټولو په سطر اعتراض و. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې لیکي چې د ایبر کرومبی اینڈ فچ سټور دغې مسلمانې جینۍ ته د نوکرۍ نه ورکولو دلیل دا و چې د حجاب له وجې د دې کړه وړه د سټور د یوې جینۍ ملازمې د ښایسته ښکارېدو د سټور د پالیسۍ خلاف دي. د دې مسلمانې جینۍ نوم ایلاف دی او دا هم په امریکا کې پیدا او لویا شوې ده، خو په مسلمانه کورنۍ کې د زیږېدو له سببه ایلاف په اسلامي طریقه په خپل سطر ساتلو ټینګه ده. نیویارک ټایمز د ایلاف د مقدمې د داستان بیانولو په وخت خپل اداریه کې زیاتۍ چې کله په کال 2008 کې دې ته ایبر کرومبی سټور د سطر کولو په وجه نوکرۍ ورکولو نه انکار وکړو، نو دې په سټور باندې مقامي جیوري عدالت کې عرضي وکړه. جیوری دغه وخت د ایلاف په حق کې فیصله وکړه او سټور ته اوې چې ایلاف لا $60,000 به تورې تاوان ورکي، خو د جیوری دغه فیصله د امریکای د اپیلونو د عدالت لسم نمبر بینچ په دې دلیل منسوخه وګرځول چې ایلاف ایبر کرومبی سټور ته د خپل حجاب تاولو زړه پورې وضاحت نه وکړي. خو په تیر ګل د امریکای د سپریم کورټ جج جسټس انټونین سکالیا د مسلمانې جینۍ ایلاف په حق کې د عدالت د فیصلې اورولو په وخت اوي چې دا هډوس دلیل نه دی چې ایلاف د خپل حجاب تاولو متعلقه سټور ته په واضح ټکو کې بیانولو کې پاتې راغلی ده. جسټس انټونین خپل فیصله کې لیکلی دی چې د امریکای د کال 1940 د اولسي حقونو د قانون د اووم نمبر شک لاندې د یو آجر یا د روزګار ورکوونکي تن یا د کمپنۍ ادارې وغیره د روزګار د پاره د ورغلي خواستګار مذهبي کړه وړه سره اس کار نشته. جج زیاته کړې ده چې مسلمانې جینۍ ایلاف دا ثابته کړې ده چې ایبر کرومبی دیته په مذهبي بنیاد د روزګار ورکولو نه انکار کړی دی. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې د امریکای د سپریم کورټ د 9 ججانو د عدالت 8 ججانو د ایلاف په حق کې او یو جج اختلافي فیصله لیکلې ده. عدالت د ایلاف مقدمه واپس د اپیلونو عدالت ته لیږلې ده چې د اپیلونو عدالت پیغلی ایلاف سره د فرق کېدو د هغې په دعوا غور وکړي. بلخوا ایبر کرومبی سټور هم د خپلو ملازمانو د پاره د لباس په خپله پالیسۍ کې بدلون راوستی دی او وایي چې اوس به سټور په مذهبي بنیادونو سطر او پرده کوونکو زنانه او نارینه دواړو ته ملازمتونه ورکوي. نیویارک ٹائمز د خپل اداري په اخر کې لیکلي دي چې په کال 2008 کې ایبر کرومبی سٹور کې ملازمت لا د درخواست ورکول په وخت د پیغلی ایلاف عمر اول لسکاله وو. ایبر کرومبی دا جنې تر اوو کال پورې مقدمه کې سرګردانه اوساتله. ایلاف په یو موقع عدالت ته اووی چې دا په امریکا کې پیدا شوې ده او دا یقین دی چې د نورو ټولو په شان دا هم د هر څه حقدار ده. د عدالت تقریبا یو خلف فیصله د اولسی حقونو د قانون صحیح تشریح ده او ملازمت ورکوونکو ادارو او کمپنو ته یادګیرنه او خبرداری هم ده چې د ملازمتونو په ورکولو کې د ټولو نه بهترینه پالیسی دا ده چې د هر چا خیال وساتلی شي.
امریکا ډیو ریډیو د خبرو منوردن کو پاکستان کې ک یو خوا ګرمي سي واښو د نو د بجټ ورځي هم دي او په دې ګرمیانو کې خلک د بجټ نه بیا ډیره تمل لري چې امکان دا خلک تمل لري چې د حکومت پکې تنخواګانې سي واکې یا پکې خلکو لا سمارات ورکې. خو د 1300 کلونو راځي دل شوې دي چې کله هم بجټ راغلي دي حکومتونو خدا داوی کوي چې دا د خلکو ملګری بجټ ته خو خلک بیا سر ټکی ګیلي کوي. نن بیا د پاکستان د خزانه وزیر ساختار قدر منوردن کو کال 2014-15 مالی کال اقتصادي سروي اعلان کړی دا چې په کې حکومت خودل شو یو شمیر اهداف ترلاسه کولو کې ناکامه شوې ده. حکومت د جی ډی پی یا اقتصادي وده د شرعي هدف نه دی ترلاسه کړی او د خزانه وزیر بیا زیاته کړی دا چې د جی ډی پی خودل شو 15.1 هدف کې حکومت یوازې 0.4% هدف ترلاسه کړی. د خزانه وفاقي وزیر سقدر د نن اعلان کړي اقتصادي سروي په اړه تفصیلي حال اورو د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان نه.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې حکومت د روان مالی کال لپاره د جی ډی پی ګروت اقتصادي شرعي نمو هدف 15.1% خوده او کوم چې حاصل نکړې شو او دا 0.2% پاتې شو کوم چې د تیر کال په مقابله کې 0.03% بهتر وو. نن د اقتصادي جایزه رپورت یا اکنامک سروي رپورت خپرولو په محل د خزانه وفاقي وزیر اووی
اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ وہی ہے کہ اس سال جو آنے والا ہے 15.65 اور اس سے اگلا سال 6 اور پھر 17.18.7
چی حکومت دراتلون کی مالی کال لپارا دا شرائع نمو هدف 15.5% اخوده دے خو زیادت اکڑا چی دا شرائع نمو زیادت اولو دا پارا با مونگا تا نور بجلی او دا گیر ضرورت وی. دا جی ڈی پی دا شرائع نمو هدف دا کرکلی شرائع نمو 3.3%, سنتی سانگی مجموعی پیداوار کے 6.3% زیادت والی او خدمات و سانگا کے 15.2% دا خوالی پا بنیاد اخوده شوی و خو دا دی دریو وارو مهم و سانگو هدفونا حاصل نکڑے شل چلوجی دا جی ڈی پی شرح نمو دا تامینا کما پاتے شوا.
پچھلے سال کی ایکسپورٹس آپ کو یاد ہوگا 25.07 ارب ڈالر تھے جو کہ اس سال متوقع تھے, ٹارگٹ تھا 27 ارب کا, لیکن ابھی کے جو سٹیٹسٹکس نمبرز اویلیبل ہیں وہ 20.18 بلین US ڈالر ہے. اس طرح اس میں نیگیٹو گروتھ ہے 3% کی.
د وفاقی وزیر ویناوا چې حکومت د روان مالی کال لپاره اخوده شوی 20 بلین ڈالر ایکسپورٹس یا برآمدات او هدف هم حاصل نکړې شو او د روان مالی کال په ډومبو لسو میاشتو کې ملکی برآمدات 0.3 بلین ڈالر ریکارډ شوی دي کوم چې د مقرره هدف نه کم پاتې شو. البته د ده ویناوا چې په ترسیلات زر کې 14% زیاتوالی راغلی دی او دا د اخوده شوی هدف 14.6 بلین ڈالر هدف نه زیات دا روان دي. د اوی چې په بیرونی سرمایه کاری کې هم کمی راغلی دی او دا د خپل خوده شوی 15.1 بلین ڈالر هدف په مقابله کې په 13 میاشتو کې 2.6 بلین ڈالر پاتې شوی دي. اسحاقدار زیات کړه چې د روپۍ په قدر کې زیاتوالی له وجې په ګرانۍ کې کمی راغلی دی او په 13 میاشتو کې د ګرانۍ شرح یا انفلیشن 0.9% ته راغورځېدلی دی کوم چې تیر کال 0.4% وو. وفاقي وزیر اوی چې د محصولاتو حیواناتو وفاقی اداره اف بی آر لخوا ایښودل شوي 2,228 ارب روپو هدف کې په 13 میاشتو کې 1,922 ارب روپو ټیکس را جمع کړی شوی دی. اسحاق ډار اووی چې شمالي وزیرستان کې روان اپریشن ضرب ارزب نروستو د پاکستان اقتصاد کې خواله راغلی دی، خو زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې نه د هیواد اقتصاد ته 1,09 بلین ډالر زیان ملو شوی دی. د اووی چې د بجټ خساره 1.3 بلین ډالر ده، کومه چې تیر کال 2.9 بلین ډالر وه، او د زر مبادلې ذخایر 14 بلین ډالر ته رسیدلی دي. وفاقي وزیر اووی چې تجارتي خساره 8,04 بلین ډالر پاتې شوې ده. د خزانه وزیر اووی چې په پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام کې د چین پاکستان لوی سړک دپاره هم کافی رقم مختص کړی شوی دی، او په لومړی پړاو کې به په مغربي روټ یا لار کار پیل کولی شي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دپاره 9 ارب روپۍ مختص کړی شوي دي، د کوم نه بچې 500,000 کورنۍ ګټې ترلاسه کړي. د اووی چې د فی کس خاندان وظیفه د کال 2,000 روپو نه 3,000 روپو پورې زیاته کړی شوې ده. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو.
نوردن کو وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دا خبرونه دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنیغه اور او گورے هم قدر نوردن کو کتا سو دا وخت سا سو کورونو کې سیمو کې بجلی نیوی او واړی چې دا خبرونه چې تاسو په ټی وی نه دا کتلې او مونږ لید غواړی دا خبرونه د غواړی نو کول شي چې زمونږه ویب پانه تلار شي. زمونږ ویب پانه پته تاسو دا وخت په سکرین باندې لید شي www.voadeewaradio.com. دا زمونږ ویب پانه ده. تاسو چکلا په انټرنیټ ایکسپلورر کې دا اور کې زموږ په پانه ته بلار شي. زموږ په پانه باندې تاسو خبرونه، ویډیوګانې او د ریډیو او ټي وی چې خبرونه دي هغه په تفصیل سره کتای شي. که غواړئ چې زموږ د نن د ټي وی خبرونه وګورئ نو دغه یو آیکن ښکاري یا د بلاک ښکاري، باکس ښکاري، ملټي میډیا په لیک دی، په دې به تاسو کلیک کړئ. کم خلک چې ټي وی نه لري هغه په انټرنیټ زموږ د خبرونه اوس نیخ پنیغه کتای شي په لایو شو باندې. که تاسو په دغه باندې کلیک کړئ خدمتونه اوریدونکو نو تاسو زموږ د خبرونه په انټرنیټ نیخ پنیغه کتای شي. دا هغه خلک کولی شي چې سره چې ډش نه وي، څوک چې سیټلایټ نه لري زموږ د خبرونه په ټي وی نشي کتای، او که د چا سره ټي وی وي خو د بجلی له وجې بیا کتای نشي، نو کولی شي چې زموږ ویب پاڼې ته لاړ شي او دغه خبرونه وګورئ. او که غواړئ چې ځنې زړې کمې خبرونه دي لکه تیره شپه چې کوم سحر په خیر وي یا سحر کې د بشیرونو برخه شوي وي، نو هغې لپاره تاسو ځئ د ټي وی په دغه بټن به کلیک کړئ. چې کله دغه باندې کلیک کړئ نو د ډیوه ریډیو چې څومره هم د ټي وی خبرونې دي هغه ټولې تاسو په دغه باکس کې کتای شي. دا اوس چې کوم خبرونه تاسو اورئ دا تیره شپه چې دلته امریکا کې شپه وه او پاکستان کې سحر وو، د بشیرونو خبرونه چې کوم تیره شپه شوې ده د دقیق خبرونه. زموږ د خبرونه به د دې ختمېدو وروسته په دې پاڼه باندې زموږ ټول همکاران چې دغه خبرونه کوي تاسو دغه ویډیوګانې په دې کتای شي. د ریډیو خبرونه هم تاسو دغه شان قدر منو اوردونکو کولی شئ چې د ډیوه ریډیو د ویب پاڼې ته لاړ شئ، هلته کې په ریډیو باندې کلیک کړئ او ټولې خبرونې تاسو کتای شئ. موږ سره اوسئ او مامش اوس زموږ سره
اوس موږ یو رپورټ لرو. د پاکستان مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په 13 کلونو کې په هیواد کې د ترهګرۍ له کبله 1,015 ارب ډالرو نقصان شوی چې په پاکستاني رپو کې 8,274 ارب برابر دی. او د دې نه علاوه په پاکستان کې د ترهګرۍ له کبله د 80,000 نه زیات پاکستانیان هم وژل شوی دي. په دې کې باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ریبو ریډیو خبریال ارشد حسین اورو.
د انګریزی جبه اخبار دی نیوز کې چاپ شوی یو خبر کې ویلی شوی دی چې مرکزی حکومت د غشمار شمیره د اقتصادي سروې کال 2014-15 پر رپورت کې هم شامل کړی دا. اخبار د اعلی حکومتي چارواکو د خولې لیکي چې د غشمار شمیرې تخمینه د خزانه د وزارت د ایڈوایزری سانګې د کورونو او بهرنو چارو د وزارتونو سره د سلا مشورو وروسته لګول شوې ده. د تیر کال په اقتصادي سروې رپورت کې ویلی شوی وو چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ لکه بلا د 13 کلونو دوران ملکی اقتصاد ته د 1,02 ارب ډالرو نقصان رسیدلی دی. اخباری رپورټونه ښایي چې کله په کال 2001 او 2002 کې پاکستان د پخوانی صدر پرویز مشرف په دور کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د امریکني اتحاد برخه جوړ شو، نو هغه مهال ملکی اقتصاد ته د روان جنگ لکه بلا د 2.6 بلین ډالرو نقصان تخمینہ لگولی شوی وا او هم دغه شمیره په کال 2015 شپږم کې 3.99 ارب ډالر ته پورته شو او د پخوانی پوزی صدر د واکمنې په اخیری کال یعنی 2008 اوم کې دا تخمینہ 3.69 ارب ډالر ته پورته شو. اخبار مخکلی کې چې د ترهاګرې خلاف روان جنگ کې ملکی اقتصاد ته د نقصان شمیره په کال 2010 کې 3.99 ارب ډالر ته رسیدا او په کال 2012 کې دا شمیره 1.98 ارب ډالر ته راکوزه شو، خو د روان مالی کال دوران دا نقصان د 5.95 ارب ډالر پورې جګ شو او په مجموعي توګه ملکی اقتصاد ته د رسیدلي نقصان تخمینه 1.05 ارب ډالر ته ورسیدا. که څه هم د ترهګرې خلاف جنگ کې امریکې پاکستان ته تر دې دمه د کولیشن سپورټ فنډ لاندې د 14 ارب ډالر نه زیات رقم ورکړی دی، خو ورسره د کیریلو ګربل په مت کې هم د پاکستان سره لاس امداد کوي. خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې حکومت د ترهګرې خلاف د جنگ له کبله ملکی اقتصاد د رسیدلي نقصان شمار شمیره ولې هر ځل په اقتصادي سروې رپورټ کې درج کوي او د دې په شا څه مقاصد کیدی شي. نو سینیر صحافی او د ماشی چارو سیړنکار خاغلی فدا حسین په دې حق لا صدا سی وایي.
زما په خیال یو وجه خدا دا چې مونږ ته یو چې کوم دی مارکیټ وز دا حکومت مو غواړي چې مارکیټ کې څنګه څه مونږ ته څه فیسیلیټیز راکړي شي په څنګه څه طریقه یورپ کې او په امریکا کې. کله کوم حکومت هم خلکو ته څه ریلیف نشي ورکوي نو هغه مختلف هیلې بهانې هغې دپاره ګوري او دام یو بهانه ماته ښکاري چې دې ریلیف نه دی ورکړي.
د ترهګرۍ خلاف د جنگ له کبله ملکي اقتصاد ته د رسیدلي زیان چې کومه تخمینه لګولې شوې ده دا څومره د باور وړ ده؟ نو په دې حق له د اقتصادي چارو ماهر او سینیر صحافي خاغلی اکرام هوتی صدا سی وایي.
اوس دا تخمینې چې دي دا د اندازې چې دي نو دا داسې اندازې نه دي چې دی لکه څه شمار کړی دی چې داسې ځونه دومره خراب شو، دا دومره روډ دومره خراب شو، بلډنګونه دومره خراب شو، ګاډي دومره خراب شو، دا وغیره دا یا د فوجي خرچه چې ده نو هغه دومره سیوا شو او دا فوجی خرچه چې څومره شوې ده هغه خو پاکستان ته ملاو شوې ده. باقی پاتې شو چې دا اندازې لګول دا اندازې څه د سروې او د باقاعده ټیکنیکل اندازې نه دي. دا اسې یو پروپاګاندا دی ولې چې دوی وایي چې زمونږ ملک کې ډېر نقصان شوی دی، مونږ ډیولپمنټ کول غواړو. ډیولپمنټ کې دوی هغه پروجیکټس نه دي چې کم کې د هغره به جن نقصان شوی دی، ولې چې سروې کې بدا هو کې دي چې وایي دومره نقصان شوی دی او د هغه لپاره مونږ ته بیرونی امداد پکار دی، یعنی بیرونی سافټ کر دی چې سود دی کمی چې هغه ډیولپمنټ مو کو. خو هغه هغه پروجیکټ بالکل لیست نه یو کړي دا خو ما ته پته ده خبرې چې هغه د زلزلې د ترهګرې ځپلې علاقې وي او هغې کې چې کوم نقصان شوی د هغې پروجیکټس بالکل دین لیست نه جوړ کړی. لہذا دا صرف پروپاګاندا.
ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے. د پاکستان صدر ممنون حسین د پارلیمان گڑ غنڈے تا وینا پوخ ویل دی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به د آخري ترهګر وژل پورې روانه وي. هم په دې کله باندې یو تفصیلی رپورٹ د اسلام آباد نه د ڈیو ریڈیو خبریال اورنگزیب خان ناورو.
دا پاکستان پوسټ لخر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د هیواد امن او امان مجموعي حالات ښه شوی دي. بل خو د پاکستان صدر ویلی دی چې ترهګرو پر ضد به عملیات تر وخت پورې روان وي تر کومه اخري ترهګر نه وي وژل شوی. د پارلیمان شریک غونډې ته وینا په وخت صدر ممنون حسین ویلی دی چې تیر کال په خبر کې آرمی پبلک سکول باندې ترهګر برید د برداشت آخري حد وو او د نه پس ترهګرو پر ضد حتمی عملیاتو فیصله شوی وه او دا عملیات به تر وخت پورې روان وي تر کومه کراچۍ او قبایلی سیمو په شمول هیواد نه آخري ترهګر نه وي ختم شوی.
آرمی پبلک سکول پر حمله برداشت کی آخری حد ثابت ہوا اور قوم اور اس کے اداروں نے دہشت گردوں کے خلاف حتمی کارروائی کا جو فیصلہ کیا، جو آپریشن ضرب عضب کی شکل میں جاری ہے، دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں پر واضح کرتے ہیں کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا.
صدر وائی چے آرمی پبلک سکول باندے برید دا برداشت آخری حد وو زکا آپریشن ضرب عضب پیل کولو فیصلہ شوے وا او دا با دا آخری ترخگر ختمولو پورے روان وی. 14 دسمبر آرمی پبلک سکول باندے برید کے بے گناہ معشومان وجن نپس پوز شمالی وزیرستان پر شمول اکثر لکابیلی سے مکی عملیات پیل کری دی او دا یو شمیر ترخگر وجلو داوه هم کوي خو تر اوسه د طالبانو څوک مهم مشر په دې عملیاتو کې نه دی وژل شوی. صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د عملیاتو نه پس هیواد کې امن او امان مجموعي حالات ښه شوي دي او کراچۍ او بلوچستان صوبه کې اوس حالات وړاندې نه ښه دي. گاونی هیواد افغانستان په حق له صدر ویلي دي چې افغانستان سره تعلقاتو کې خواله راغلي دي او د دوستی له وجې به سیمه کې امن او ثبات هڅو ته به وده ملاویږي. هند په حق له صدر ویلي دي چې تر هغه ډلو مرستې بیان نه پس اوس پاکستان هند لخوا خبردار شوی دی او هند سره د برابرۍ په بنیاد تعلق غواړو. دوی دا هم وایي چې هند بغیر څه وجه مذاکراتی عمل ځنډولې دي او د سیمې امن لپاره ضروری ده چې د کشمیر مسلې په شمول ټول مسلې هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو د لارې هوارې شي. هیواد کې پولیو رنس په حق له صدر ویلې دي چې پولیو مرض دلته خورېدو اصل وجه تر هغه ګرځیده.
یي بدقسمتی ہے کہ پولیو کو بنیاد بنا کر پاکستان پر پابندیاں لگائی گئیں لیکن یہ فراموش کر دیا گیا کہ اس مرض کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہم نہیں.
دوی وی چې پولیو رنس خورېدو په وجه په پاکستان عالمی بندیزونه لګول شوې دي خو د رنس اصل ذمہوار بد امنی او ترخګری ده. بلخوا پاکستانی چارواکو وینا تر مخه شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو له وجه پولیو کیسونو کې 20% کمی راغلی ده او د کال د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي او پولیو کیسونو کې 13 کلونو په نسبت وړاندې نه کمی راغلی ده او د دې اصل وجه شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو نه پس د امن او امان حالاتو ښه کېدل دي. پارلمان چری غونډې ته د صدر وینا نه پس د پاکستان پوځ سر لهکر جنرال راحیل شریف هم ویلي دي چې هیواد کې امن او امان حالات ښه شوي دي. دوی دا هم ویلي دي چې پاکستان د هند لخوا د مخالف بیانونو باندې نه یریږي او د لړ کې یو مؤثره تګلاره هم جوړه کړې شوې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دی وریډیو نه خدمت نن کو د پېښور های کورټ د جیل چارواکو ته امر کړی دی چې ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ ته د سره د ملاقات اجازه ورکړي. تاسو ته بدره ده کو چې د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ د کال 2012 راسه دغه سره ملاقات نه ده شوی. تفصیل ورود اسلام الدین نه په دې رپورت کې.
13 ورځ د ډاکټر شکیل افریدی رور جمیل افریدی لخوانه پیښور های کورټ کې د کیس اوریدنه پیل شو. نو د جمیل افریدی وکیل له های کورټ مشر قاضي جسټس مظهر عالم میاخیل ته وویل چې ډاکټر شکیل افریدی د کال 2011 نه د پیښور جیل یا زندان کې کید دي او هغه سره د هغه رور او کورینې خلکو اخیرنی ځل په کال 2012 د اګست په 28 نیټه لیدل کتل کړی دي او بیا ورته د جیل انتظامیه د ملاقات اجازه نه ورکوي کوم چې د قانون په ضد عمل دی. چیف جسټس په دغه موخه ویل چې د جیل انتظامیه د دې خبرې پابند ده چې د کیدی خپل خپلوانو ته په میاشت کې 2 د ملاویدلو اجازه ورکړي او کچري انکار کوي نو بیا به د هغه خپلوانو ته وجه هم خایي. د شکیل افریدی وکیل کمر افریدی اډوکیټ دی ریډیو ته ویل چې مشر قاضي حکومت ته دا امر کړی دی چې د قانون د لاندې د شکیل افریدی رور او یا کورینې نورو خلکو ته د ملاویدو اجازه ورکړي.
د ډاکټر صاحب رور دی جمیل هغه یو ریډ کړو چې بیا هغه تا اور ګلوریانو خوریانو ته مطلب فیملی کا ملاقات اجازه ته ملایږي د ویزیټیشن او هغه کې بیا پوښت پکې هغه وو چې بیا اس پر رول چې کوم دی کنه دې ته اجازه ملاو شي چې دی وسره ملاقات کوي.
ډاکټر شکیل افریدی د کال 2011 نه د پیښور زندان کې بند دی او سخت سکیورټی لکبله هغه په جیل کې د نن هم یو ځان لزی کې ساتل کیږي او هغه زیته هیڅ چاته د ورتللو اجازه نه وی. کمر افریدی اډوکیټ وای چې دوی ته دا نه د معلومه چې د شکیل افریدی کورینې خلک به کله میراویږي ځکه چې سکیورټي وجوهات لکبله هغه لپاره کلاو ګرځیدل ګران دي. ولی که د های کورټ حکم باوجود هم هغه ته د ملاوي دو اجازه جیل انتظامیه ورنکړو نو دا به د عدالت سپکاوی کې راځي.
دا عدالت ته بیا دا ویل چې یو کس له سو تاسو هغه کوي اجازه نه ورکوي نو هغه به ریزن دی وته چې ولې دې اجازه نه ورکوي نو دا خو څه دې ځنی دا رورې یا خپل خپلوانې ملاقات لا اپلای وکي او بیا هغه وته انکار وکي نو هغه د ریزن خو چې دا په دې وجه باندې دا مونږ نه پریدو یا خو مطلب سټ اوی هغه کې رات کنټینټ اف کورټ کې چې هغه عدالت آدرم نه مني.
حکومتي وکیل یا اډوکیټ جنرال په دې لړکی میډیا سره خبرو کولو نه مدام ډډه کوي. ولې 13 ورځ د های کورټ مشر قاضي ته سرکاري وکیل دا وویل چې په کال 2013 د جون په 13 نیټه صوبایي حکومت یو اعلامیه یا حکمنامه جاری کړی دا او هغه کې د جیل انتظامیه ته ویل دي چې کچری د شکیل افریدی کور ودانی او بچی د هغه سره ملاویدل ځل ملاوي د لشي ولې د شکیل افریدی کور ودانی او بچی د هغه نرستو جیل ته نه دی راغلی. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو، په خبر.
ګران اوریدونکو کتونکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دی ځکه پات ترسي د ریډیو خبرونه لا جاری ده د ټی وی دا خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رښتا موږ سره ټیم کې ملګری وو پروډوسر وو ارشد علی او انجینران وو زینب میشا او تیان د دې مننه کو چې ته زما د ریډیو خبرونه دوام لري او سوشل میډیا خبرونه سره بیا تاسو وړاندې راځو.